نشان میدهد. همکارم صفی الله ستانیغزایی برنامه پشتوی این ساعت را تقدیم میکند. ستانیغزایی صاحب بفرمایید.
دیر از یاد مننکم سرور صاحب ستریم شه. اوریدون کتاستا هم سلام. درم نوریدن کو په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سلور کلن امنیتی پلان پر اساس تونیدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ تونیدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلانوي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ تونیدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو بل عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کماندو قواو تشکیل قول اردو ته د لوړ شوی او لازمي وسلې هم ورکړل شوي دي.
در ولایت قندهار و اورزګان
محمد رادمنش د نړیوالو ځواکونو د همکارۍ د یادونې ترڅنګ وویل په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، ننګرهار، کندوز، فاریاب او جوزجان کې د بریالۍ پوځي عملیاتو په مرسته موږ دښمن ته کلکه ضربه ورکړې.
ما توانستیم به دښمن ضربات کوبینده را وارد بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د هغه هیواد کانګرس ته په تازه ریپورټ کې چې سږ کال د افغانستان امنیتي وضعیت پکې ارزول شوی، د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې ستاینه کړې ده. د افغانستان په هغه ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د ملي پروګرام مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د پولیو ضد واکسین کمپاین د ملګرو ملتونو په همکارۍ پیلوي.
لکه د سویل، سویل ختیز، ختیز او کابل، او په دې کمپاین کې تقریبا 6 میلیونه ماشومان او هغو ماشومان چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
د پولیو پر ضد د مبارزې د ملي کمپاین مسؤولان وایي افغانستان ښایي له راتلونکو 3-5 کلونو له پولیو پاک اعلان شي. د پولیو مرض پر ضد په کمپاین کې هغو ماشومانو ته چې تر 5 کلونو کم عمر لري واکسین ورکړل شي. د کندهار امنیه قمندان عبدالرازق وایي د ښار 15 حوزې په شورندام کلي کې پرون په بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او څلور نور ټپیان دي. جنرال عبدالرازق د ازادي راډیو خبریال ته وویل تلفات ټول ملکي وګړو ته اوښتي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتې ملاتړ ماموریت قمندانۍ رویټرز خبري اژانس ته ویلي پر ځواکونو یې انتحاري حمله شوې خو هیڅ ډول زیان نه دی ورسېدلی. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ټرمپ به د امریکا لومړی په پالیسۍ تمرکز وکړي او همدارز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخته سیال په توګه ونوموي. د بوش د ولسمشرۍ د وخت یو چارواکي مایکل آلن فاینانشل ټایمز ته ویلي د ملي امنیت ستراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وسله ده. ځینو نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره توند چلند به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړوونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته او پورته کړي او امریکا له دغه هیواده تمه لري چې په شمالي کوریا زیات فشار وارد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د امریکا په وخت ماسپښین په 2 بجو د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلان کړي. د ملي امنیت نوې ستراتیژي د ولسمشر رونالډ ریګن له وخته هر څلور کال یو ځل اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه د هغه پریکړه لیک پر متن رایه واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی. رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله دا خبر خپور کړ چې د موجود حساسیت لعملی نمونه نه دی خبره شوی. د رپورټونو په حواله د امنیت شورا پریکړه په یو مخ کې د ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړي. په هغه کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوی قانون پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امنیت شورا 15 غړي د جمعې پورز د معلومات کتلی او کچیر نن د شورا نه غړي مثبت رائے ورکړي تصویب بشي. خود تصویب په صورت کې هم د امریکا متحده ایالات کولای شي هغه ویټو کړي. د بوسنیا هرزګوینا په پلازمینه سرایوو کې پرون یک شنبه لزګونه مظاهرچیان لارو سړکونو ته ووتل او د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه وغندله. د امریکا ولسمشر د دسمبر په شپږمه وویل بیت المقدس د اسرائیل رسمي پایتخت دی او له طالبي به د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته ولېږدول شي. په بوسنیا کې میشتو فلسطینیانو او نورو مذهبي ډلو پرون د ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه چې لږ تر لږه سلطنه ورغلی وو. کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکاو سره په سنت پیټرزبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې. کرملین پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړي او د معلوماتو له شریکولو یې مننه کړې ده. له سپینې ماڼۍ په خبره پاڼه کې چې وروسته خبره شوه وویل شول د امریکا ولسمشر د ولادیمیر پوتین له ټلیفونه خوشاله شو او ورته وویل د امریکا د استخباراتو اداره ویاړي چې له روسیې سره د معلوماتو د شریکولو له لارې ډیرو خلکو ژوند ژغورلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورشئ. د ازادي رادیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.com. وړاندې په دغه پروګرام کې وره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي او له مخالفینو سره ښه جګړه مخته یوسي.
ما در طول از این سال الان چهار ساله خود چیزی که ارتباط به همین سال داشته ما تطبیق کردیم.
د هلمند په ولایت کې لدی سره چې په خوا د واکسین د تطبیق په مخالفتونو اوس د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو د واکسین لپاره زمینه برابره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عام روغتیا وزارت ویلي په هغو سیمو کې چې د پولیو ګواښ موجود دی د پولیو د واکسین کمپاین نن پیلېږي. او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د انصاف لټه کې او بیا د ورکه شوی ځانو په انصاف لټه پروګرام کې اوري.
زه هر وخت یو ځ په خپل کار باندې بوختم چې یو کارګر راغلو ویل رئیس صاحب دې په کار لري کته راغلم رئیس صاحب ویل سلام علیکم زه دې په کار ما دې بدون لچمانه پښتنه کې چیرته یې په سفړې وهلم.
مننه چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیوالې ده. د سهار اته بجې او اته دقیقې دی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم په یو ریپورټ کې چې تازه یې کانګرس ته وړاندې کړی ویلي د جګړې په وروستي فصل کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت د ستاینې وړ دی. د افغانستان او امریکا دفاع وزارتونه په داسې حال کې د پرمختګ خبرې کوي چې د یک شنبې په ورځ په هلمند کې پر امنیتي ځواکونو په وسله واله حمله کې یولس پولیسو وژل شول. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په وروستي فصل کې وسلوالو طالبانو تکړه ضربه ورکړې او مخکې له مخکې پلان شوی پوځي عملیات په بریالیتوب ترسره کړی دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کومندو قواوو تشکیل قولی اردو ته لوړ سوی او لازم وسلې ورته ورکړ سوی دي. رادمنش په کندهار، هلمند، زابل، اورسکان، ننګرهار، کندوز، فاریاب او جوزجان کې د بریالیو پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څلور کلن پروګرام په منظم ډول پرمخ ځي او د دفاعي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی دی.
مو در طول از این سال الان 4 سالی خود چیزی که
دی وای مرستش کال د خپل څور کلن امنیتی پلان هغه برخه چې په سرجنی کار پورې ارتباط درلود عملی کړي، یعنی دفاع وزارت د پوز د اکمالاتو د تشکیل وړیدو او تجهیز په اړه کارونه شوي دي. البته کې چې ملي اردو اړتیا ورته درلوده برابرې شوی او د امریکا متحده ایالاتو د اردو د تعلیم او روزنې مشورې ورکولو او هوایي ملاتړ لپاره هم پرسته کړي او په همغږي کې مو کار کړی دی. موږ له ټولو ظرفیتونو شکر اخلو. دا په داسې حال کې د چټ امریکا دفاع وزارت د سش کال لپاره د افغانستان د امنیت په اړه په خپل رپورت کې چې څو ورځې مخکې کانګرس ته وړاندې سو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې ښه فعالیت کړی دی. په رپورت کې راغلي چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې د نومبر تر دېرشمې په افغانستان کې د جګړې په فصل کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې ښه پرمختګ کړی دی. خو په همدې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو په غزنی، پکتیا، کندهار او نورو سیمو کې خونړۍ حملې شوې دي. دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویل یو لر ستونزې چې په خا موجود وي تر ډیره حده حل شوې دي.
خب شرایط و وضعیت نظامی توری
د افغانستان وضعیت داسې دی چې موږ هر ورځ د ککو مخکې ستونزې وي او موږ د حل هڅه کړې دي. موږ هڅه کوو چې هم د خپل پوځیانو د امنیت او مسؤلیت پروا وکړو او هم هغوی له خپل مسلکي قابلیتونو په جګړه کې شکار واخیستل سي. د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې پرون هم پر کورنیو او بهرنیو امنیتي ځواکونو حمله وشوه چې یو شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون پر دوو پوستو په حملو کې یو لس پولیس ووژل شو. وسلوالو طالبانو د حملو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په دواړو حملو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د کندهار ښار په 15 حوزه کې پرون د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټرو انتحاري حمله وشوه چې د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په وینا یو شذب کې وژل شوی او څلور تر زخمیان شوي دي. د یادونه ورده چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویلي چې د غزمې عسکرو ته زیان نه دی رسیدلی. حمله د کندهار د هوایي ډګر پر سړک شوې و.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل په هلمند کې د پولیو د واکسین مسولین وای ټول اړخونو د واکسین پر تطبیق هوکړه کړې ده. که څه هم د پولیو په ضد د واکسین رضاکاران د واکسین د تطبیق پر مهال د عامو خلکو ترڅنګ د وسلوالو د ممانعت سره مخامخ کېدل، خو په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست اړوند کتلوي معافیت مسولین وایي وروسته له دې به په دې برخه کې ستونزه نه وي. سره له دې چې د هلمند په ګاونډي ولایت کندهار کې تازه یوه مثبته پیښه موندل شوې، خو وایي خدا چې په هلمند کې څه خبرې دي، د پولیو کمپاین څنګه پیلېږي په اړه الیاس دایی نور جزئیات راکوي.
په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین مسولین وایي د عامې روغتیا د ریاست له ادرسه د وسلوالو د سیمه ییزو او لوړپوړو مسولین سره د توافق ته رسیدلی دي چې نور به د واکسین په خاص ډول پولیو په وړاندې خنډ واقع کیږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم چې د پولیو په ضد د واکسین د ژمني کمپاین د پیل پر مهال خبرې کولې ول، په خوای د امنیتي تهدیدونو سره سره د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د بیلابیلو شکونو او نافهمیو له امله د عامو خلکو او وسلوالو سره ستونزې درلودلې.
یو اجتماعي یووالی راغلی دی د هر بخش نه، که دولت دی که طالبان دی که نور دی، یعنی دا تعهد شوی دی چې دا پروګرام به داسې یو بېطرفه پروګرام وي، په دې کې به هیڅوک داسې یو د زور د لارې یا د بلې لارې مداخله نه کوي. د طالبان موږ ته خلک معرفي کوي چې دا خلک ونیسي، موږ ګورو د هغو وړتیا ګورو، اعلان امتحان ځینې اخلو، بیا هغه استخداموو چې خوښمنو یې هغه ایسته کوو نور راولو. همدغسې دولت ته خوانه، دولت نه موږ سره هیڅ هغه داسې منفی هغه ورنه داسې کومک شوی دی، نو په دې لحاظ چې سیستم ښه جوړ دی.
پولیو چې یوه ساري ناروغي ده اکثره پر کم عمر ماشومانو تاثیر کوي. وجود ته د اوبو او ککړسو خوړو سره داخلېدو وروسته ډېر ژر پر عصبي سیستم تاثیر کوي چې امکان لري په څو ساعتونو کې ناروغ فالج یا ووژني. که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسولین د دوی لخوا د پولیو د واکسین د ښه تطبیق او ویش په خاطر ډاډ ورکوي، خو په لشکرګاه کې دولتي بست روغتون ته د هلمند د بیلابیلو سیمو څخه راغلي ناروغان بیا بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي د واکسین رضاکاران ورځي، خو یو شمېر بیا وایي د دوی سیمو ته په مودو مودو واکسین نه رسېږي.
زما نوم محمد اواز دی. ما خو واکسین نه لچ زموږ سیم تراغلی یو وخت وخت راځي په ډیر وخت کې ورځ راځي.
نه رسراج کې خو واکسین ماکسین نسته، نو مال دې دې نو مم در دوا سره غل او څوک مشته نه درغله چې دا نشانه کې دا کور یا دروازه را وټه کې چې نه درو بس
یو وخت واکسین ولا راځي، خو موږ نه ویني ډیر نه راځي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست د کتلوی مافیات مسؤل شاغلی اعظم ازادي رادیو ته ول د ژمی په تازه پیلسوی کمپاین کې به د زورګونو رضاکران په واسطه نږدې 8 لک کم عمر ماشومان واکسین سي. که د پولیو په ضد د واکسین د رضاکرانو په وړاندې امنیتي تهدیدونه یوې خواته پرېږدو او د عامې روغتیا د مسؤلونو او وسلوالو ترمنځ د پولیو د واکسین پر تطبیق هوکړه هم دوام وکړي، نو د دې واکسین په وړاندې بله کومه ستونزه پاته کېدلی سي. ډاکټر عبدالحد اعظم وایي په سیستم کې مشکل نشته، د واکسین تطبیقونکي رضاکران یې د نورو مسؤلونو لخوا څارل کېږي او حتی پر کورونو د لګول شوو نښونه یې عکسونه اخیستل کېږي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولو سیمو کې یو شان واکسین تطبیق شوی دی.
یعنې زه چې فقط د کارکنانو غفلت یې کې ځای ځای کې نور نه په سیستم کې غلطي شته، نه په رهبري کې غلطي شته او نه په جامعه کې غلطي شته. خلک یو مشکل لري چې هغه فکر کوي چې دا ولادي کې تر شا نورې خبرې دي، خلک فتوایي ورکوي، بې ځایه تبلیغات ورته کوي، دا تر تاثیر لاندې راغلي بعضن مشکلات جوړي. پر څنګه زموږ پر عامه پوهاوی هم روان دی، داسې نه دي چې موږ قرار ناستې دیته عامه پوهاوی ته موږ دونه کار کړی دی چې که عامه پوهاوی نه وای شاید په هر لس کور کې موږ یو رات درلودی.
روغتیا پلان وایي که چیرې تر 15 کاله کم عمر ماشومانو ته د پولیو دغه 2 څاڅکي واکسین ورکول سي کولای سي هغوی د عمري فالج او یا مرګ نه وژغوري. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د 2016 میلادي کال تر پایه په ټول هیواد کې 16 پیښې وجود درلود چې د 2018 میلادي کال د پیل نه تر اوسه یوازې 2 مثبتې پیښې رامنځته شوي دي چې یوه یې په هلمند او بله کندهار کې ده. که څه هم کلونه وړاندې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د پولیو وژونکی وایرس موجود و خو ویل کیږي د پرله پسې واکسینونو او هلوځلو له امله اوس یوازې نایجیریا، پاکستان او افغانستان کې پاتې دی چې په راتلونکو 2 کلونو کې به په کلي ډول د منځه یوړل سي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوږ استاد ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو رپورت ته چې د افغانستان د ژورنالیستانو په اوسنی وضعیت لیکل شوی دی. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یا نوی بنسټ وایي ورځ تر بلې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالیو پیښې زیاتیږي. د نوی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر افغان چارواکي تورن کړل چې د خبریالانو په وړاندې ډیر ناسم چلند کوي. اخو افغان حکومت وایي د خبریالانو د ژوند د ښه کولو او د کاري فضا د مساعدولو لپاره باندې لپاره هلې ځلې روانې دي. په دې اړه یوسف خان زدران یو رپورټ جوړ کړی.
لازاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نیوی پروانه میاش کې د حکومتي ادارو لخوا د خبریالانو د ازادۍ سلبولو شاوخوا 15 موارد رامنځته شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د وضعیت ارزولو په اړه یوې خبري غونډې ته ویل یو شمېر حکومتي ادارې نه یوازې دا چې خبریالانو سره مسلکي چلند نه کوي بلکې غیر انساني رویه ورسره کوي.
مسله ای است که نه تنها که برخورد مسلکی نیست،
دوی مسله دا ده چې چلن نه یوازې مسلکی نه دی بلکې غیر انساني دی. کله چې تاسو د خبريال نه د هغه ازادي اخلي دا له انساني چوکاټ نه بهر کار دی او دا چې د وسلو په واسطه وګوخل شي ازادي سلب شي هغه هم د چاله خوا چې په حکومت کې دند لري.
تاسو چوکاټ حکومت وظیفه داره.
دغه بنسټوي په دې ورسته کې د جن خبريالانو ازادي په ساتونو سلب شوی، د امنیت پر ریاستونو او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کوټو کې چول شوی او یا هم ورته د کار پر مهال سپکې سپورې ویل شوی دي. معصومه بهر او امید دولت ځای هغه خبریالان دي چې د رسنیو له کارکونکو سره د چارواکو له تاوتریخوالي ترخی خاطرې لري. د خورشید خصوصي تلویزیون خبریال امید دولت ځای وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرستی تیره ورځ په داس حال کې چې د دې یو راپور د انډول ساتنې په هدف د مرکې لپاره ورغلی و 2 ساعته بندي کړ او ورته یې وویل چې د فساد اړوند دا راپور خپور نه کړي.
تقریبا 2 ساعته دو سره وو، نو وی هم وی وخلو هم وی ټکولو هم په صلاحي تهدید کړلو، نو 2 ساعته بندیان هم وو. بالاخره پس له 2 ساعتو منګه خوشی کړلو.
نوی حکومت باید له نوموړي خبریال سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غیر قانوني چلند په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سرپرستی وسیمه بادغیسی او نورو هغو چارواکو دندې وځنډوي چې د منطق پر ځای د خبریالانو د بیان ازادي سلبوي. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل حکومت دغه موضوعات په جدي ډول څېړي.
موږ پرون هم تر دغې پیښې وروسته تلاش کړلې چې دغې موضوع ته رسیدګي وسي. نن د همدې کمیټې غونډه ده چې خپله د جمهور رئیس دوهم مرستیال وی رهبري کوي او دا موضوع باندې خبرې کېږي. په ټوله کې دولت ژمن دی چې خبریالانو ته د کار مساعد شرایط آماده کی
دی وای حکومت ل خبریالانو سره په وګړه کمیټه کې د موضوعات په جدي ډول چړي او هڅه کیږي چې پر راتلونکو کې لوړتیا مواردو په جدي ډول مخنیوي وشي. خو له دې ټولو سره ځینې افغان خبریالان اندېښنه لري چې د خبریالانو په وړاندې د یو شمېر افغان چارواکو وروستۍ پېښې ونه څېړل شي، له دې سره بغیر مسلکي چلن او خپل سره یو ته لا ډېره زمینه برابره شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګاس د ولس پرګنې منځنۍ چپا او فم سره شرپین زباندي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو ویب سټ د کولای شي خبرونه او هلته هم واوره او مطالب یو ګوره. همدارس د ازادي رادیو ټلویزیونی خبرونه هم په ویب سټ او فیسبوک باندې چې پته ده facebook.com/azadiradio کتلای شي. اوس هم احمد تکل توګه دوی د افغانستان پاره د لویدیزو مطبوعاتو تبصری لیدلی.
د امریکا چاپ ملټری ټایمز خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه یو راپور خپور کړی چې سرلیک دی د امریکا کمانډو ځواکونو په افغانستان کې زرګونه پوځي عملیات کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکا ځنګړي ځواکونه په تیرو شپږو میاشتو کې خورا مصروف وو، ځکه د نږدې 2000 پوځي عملیاتو په برخه کې افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې او د هغو د پوځي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره هڅه کوله. ملټری ټایمز په دې راپور کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو د هغه فشار یادونه کوي چې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو پر مهال ګللی. خبرونه زیاتوي چې د سګنی کال د جون له لومړۍ د نومبر تر څلورویشتمې نیټې پورې د امریکا کمانډو له افغان ځواکونو سره په 2015 ګډو ځمکنیو عملیاتو کې ونډه اخیستې او 216 ځانګړي عملیات یې ترسره کړي دي. ملټری ټایمز وړاندې لیکي افغان کمانډو ځواکونو په دې ترڅ کې 2728 عملیات او له دې ډلې یوازې 453 په یوازې ځان ترسره کړي دي. د خبرونې د راپور لمخه افغان ځواکونو د ټولو عملیاتو په سلو کې یوازې 19 په خپلواک ډول ترسره کړي. د پرتګال نیوز انلاین خبرونه په افغانستان کې د پرتګال پوځي حضور ته د اشاره پترڅ کې لیکي د پرتګال د ملي دفاع عالی شورا په افغانستان او د مرکزی افریقا په هیوادونو کې د پرتګال د پوځي ونډې د زیاتولو طرحه تصویب کړه. خبرونه زیاتوي په دې پلان کې د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې د دې هیواد د ونډې پراخیدل شامل دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه د ګرسره بلې موضوع په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه د افغان فلم جوړونکي سلیم شاهین په اړه په یو راپور کې لیکي د افغانستان د سینما ډیر زیارکښ لوبغاړی او ډایرکټر سلیم شاهین و پیژنې. ګارډین لیکي چې شاهین په خندا سره د خپل هیواد د سینما ناوړه حالت ته د اشاره پترڅ کې د افغانستان سینما هالیوډ او بالیوډ نه بلکې ناتینګوډ بولی. سلیم شاهین په تیرو څو کلونو کې لاسګونه فلمونه جوړ کړي او ګارډین ورځپاڼه لیکي چې هغه د ډیرو لګو پیسو په لګښت او د وسلوالو مخالفینو تر توغندیو حملو او ګواښونو لاندې خپل کارونه پر مخ بیایي. ورځپاڼه لیکي د شاهین په کاري ډله کې هغه کسان شامل دي چې په خپلې په جګړو کې برخه اخیستي، هم له کلشنکوف او هم له کمرې په اسانۍ سره کار اخلي او په دې کې هم کوم ستونزه نه لري چې له حقیقي مرمیو کار واخلي. په مطلب کې شاهین افغان ایدوارد بلل شوی. ایدوارد امریکایي فلم جوړونکی و چې په 1950 کلونو کې په بیلابیلو سینمایي ژانرونو کې لاسګونه فلمونه د ډیرو لګو پیسو په لګولو سره جوړ کړل. د ورځپاڼې د راپور لمخې دای سلیم شاهین اوس په یو وخت کې پر څلورو فلمونو کار کوي چې د هغو له بشپړېدو سره به د ټولو فلمونو شمیر 114 ته ورسیږي. ګارډین لیکي چې شاهین د خپل وروستي فلم د جوړولو لپاره له فرانسوي فلم جوړونکي سونیا کرونلوند سره چې د فرانسې د راډیو او ټلویزیون لپاره د سیمې په اړه یو لړ راپورونه هم جوړ کړی دی، یو ځای له کابل څخه بامیان ولایت ته تللی دی.
بیا هم خراغلی د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په اوس د یوې بهرنۍ موضوع د خبرول وخت را رسیدلی دی. په کوټه کې پر کلیسا د پرونی حمله مسولیت د شام او عراق اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش اخیستې. په حمله کې چې پرون یکشنبه د کوټې د مسیحیانو د دعا د ځانګړو مراسمو په مهال وشوه، لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او تر 500 نور زیات ټپیان شول. پاکستاني چارواکو حمله غندلې او ټینګار یې کړی داسې حملې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د هغوی پر تعهد اغیزې نشي کولی. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکو ویلی دی چې په کلیسا کې تر 400 زیات شدي نارینه او ماشومان د دعا د ځانګړو مراسمو لپاره راغون شوي وو. د کوټې مسیحیانو د ځانګړي مراسم د عیسی مسیح د زیږیدو د اختر یا کریسمس په مناسبت جوړ کړی وو. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکچی ویلي چې یو حمله کوونکی د کلیسا په دروازه کې ځانوال وزاوه او دوهم حمله کوونکی مخکې تر دې چې ځانوال وزوي د بلوچستان د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. د بلوچستان اوسیدونکي خورم چې د حملې په ځای کې پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په کلیسا کې د یکشنبې د ورځې مراسم د پیل په حال کې و چې تر دعا ویلو مخکې د ډزو غږ واورېدل سو. هغه پسې چاودنې وسوې، یو شمېر خلک ووژل او زخمیان سو. د بلوچستان ایالت د پولیسو رئیس معظم انصاری ویلي چې زیات هغه کسان وژل سوي او زخمیان سوي چې د چاودنې په وخت کې د کلیسا په دروازه کې ولاړ وو. د هغه په وینا ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوي دي. په وژل سوو کې دوه ښځې دي. پولیسو ویلي چې زخمیان روغتون ته لېږدول سوي او د ډېرو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پاکستان د حکومت لوړ رتبه چارواکو په بلوچستان کې پر کلیسا حمله په شدت غندلې ده. د پاکستان د خارجه وزیر ویاند محمد فیصل پر ټویټر لیکلي چې دا ډول بزدلانه کارونه به له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان نظم کمزوری نه کړي. پاکستان 200 میلیونه وګړي لري چې 1.6% برخه یې عیسویان دي. په پاکستان کې وخت نا وخت عیسویانو او نورو دینی او مذهبي لږکیو پر ضد د پراخ تبعیض رپورټونه خپریږي او په مکرر ډول د هغوی پر مذهبي مراسمو او عبادت ځایونو وسلوالي هم لیکيږي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپاوې فم سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم اسمت څارون ته وغوښتل چې یو جالب معلوماتي رپورټ جوړ کړي.
لدی خبر یاس چې د ټولم ځکه یا کوری څومره داسې سیمشته چې انسان نیوی ورغلی. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د ځکه د طبیعت نوی نقشه شې چې تر پخوا هغه سیمې کمې شوې چې انسان ورغلی نیوی. د آسترالیا د کوینزلند په هنتون او د غهیواد د وحشي حیواناتو د سانتندوی بنسټ سیړونکو په نړۍ کې د هغو سیمو نقشه آنلاین خپره کړې چې د انسان لوري پکې ګوتې نیوی وحل شوی یا انسان ورغلی نیوی. په دې نقشه کې چې په انټرنیټ کې خبره شوې اکثره سیمې چې انسان پرې ګامونه ندی شي، د آسترالیا مرکزی دشتې، په جنوبی امریکا کې د امازون ځنګلونه، په آسیا کې د تبت هواري سیمې او د کاناډا او روسیې لوارو ډاک ځنګلونه دي. د څیړونکو په وینا له انسانانو څخه د پاتې سیمو اندازه د 1990 تر لومړیو په سلو کې لس کمه شوې، ځکه چې زیات ځنګلونه وهل شوي او مځکه پر کرنیزو یا صنعتي سیمو بدله شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دنیکی د ساده سلام او ازادي رادیو اوریدونکو کا کوم ته وایم زه لالای نیمه د ایمان دولت خبره کوم. ما هیل وازو د شیدای مایدین بریا وزارت ته ده چې د شیدای مایدین ماشین ورکې د درنیوم کالو د پنځنیوم کالو د دنیوم کال شیدان ماشین چې ګرځول دي او پردیږي نو ایل وازو مو ده چې ټول شرکت د نور आवाज ورسوي. السلام
هلو السلام علیکم دا پکتیا څنګه یو سوالینا سمي ولا خليني تندر خبرې کوم وختونه دي دولت مصر اثر باندې څخه دا ده چې پکتیا څنګه یو او ترمن دي جن خیر او سوالې غزیدار لوی لار ډیره سخت کندو کا پارشل دا کشر دا لار په پخ او سری ډول دور شي د دوار او سوالې او د خلکو سپری با هوارې شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راجی اور دنکو او کارکونکو ته د مینی او محبت نه ډک سلامونه وایم. پسله سلامه څخه زه محمد یواز د کندهار ولایت شاولیکوټ ولسوالۍ خبره کوم. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه نشته. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې مکتبونه نشته. نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، اشغالونه راته جوړ کړي چې موږ ته په سیاست برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته. نو د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دی چې لازم پیغام د ګورو چارواکو پورې ورسیږي.
وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي د سهار. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلی چې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مرض پر ضد واکسین عمومي کمپاین پیل شي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي د ښار پنځمې حوزې په شوراندام کلي کې پرون پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. بهرنیو ځواکونو رد کړي چې په انتحاري حمله کې هغوی ته کوم زیان اوښتی وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه د هغه پریکړه لیک پر متن رای واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي ښاغلی ټرمپ به د امریکا لومړی په پالیسي تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخته سیال په توګه ونوموي. او کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره یې په سنت پیترزبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ اورګ. همدارس فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم مه هیروي. اوس هم د دوو اونیزو پروګرامونو د خبرولو وخت رارسېدلی دی. لومړی د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام د خان محمد سیند په کوربتوب، او بیا فریبا ظاهر د ورکو شبه ځانو د پروګرام یوه لړۍ وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم، او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار د جمهوریت د روختون یو کارګر محمد علي وای د روختون رئیس پرته له کوم دلیل او هله ټکول او لدن دې منفک کړی دی. دی وای په ډیرو اړوندو دفترونو ګرځیدلې خو عرض چا نه دی اخیستې، او د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وای چې محمد علي دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې په اړه یې غور وشي او هلته لارې وموندل شي. لومړی به د محمد علي او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
نوم محمد علي، ولد محمد ناب علي.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
د لوګر اوسیدونکو یم، پلان په کابل کې اوسېږم. د
ستونزه دی وایا
د زه منفکړې هم بدون لکودام دلیل.
چا منفکړې؟
رئیس شفانه.
وروره دا پیښه لږه تشریح کړه چې څه وخت رامنځته شو او ستا قصور څه و چې داسې چلند درسره وشو؟
سهار وختي وه زه په خپل کار باندې بوخت وم چې یو کارګر راغله ویله رئیس صاحب دې په کار لري. کته راغلم رئیس صاحب ویله سلام علیکم زه دې په کار وم. دی بدون له چې ما نه پوښتنه چې چېرته یې په څپېړې ووهلم.
د چې ته ووهلې تا ورته څه وویل؟
ما ورته ویل رئیس صاحب څه مشکل ده، ته خواق نه لرې چې ما ووهې؟ حال پوښتنه وه چې زه څه دام څه مکول. دی بیا کانځام شروع کړ، نور داسې غوښتل چې ما ووهې. دی نشه و په خپل حالت کې نه و، زه وډار شم چې نور کوم کار ونه کړي ما سره، زه وډار شم.
ته په روغتون کې څه کار کوې؟
زه لفکار یم د کارګر په بس کې.
یعنی ته د لفت د پاره موظف یې چې لفت کته او پورته کړې او کومه بله دنده هم لرې؟
کته پورته کوم جوړه ما په غاړه ده.
ښه، تا کومو دفترونو ته عریضه کړې ده؟
دا خو یو دوه میاشتې مخکې ده، خو ډېر زیات ورغ نه میسې ما کار نه کېږي. هلته خو ما منطقي چې لاړو هغوی بېرته مکتوب راکړ چې ته نه توسیه لرې نه اختاریه لرې، ته لاړ شه خپل وظیفې ته بېرته. بیا چې دلته شافخانې ته راغلم دا ته خو ما اجازه را نه کړه چې زه شافخانې ته نه راشم. ما
ولې اجازه در راکړه؟
اوس همدا هضم نه پوهېږم چې ولې څه مشکل لرې ما سره.
څو کاله کېږي چې په دې روغتون کې کار کوي او رسمي که اجیرې؟
زه خو درې کاله کېږي چې هلته یم، دوه کاله مې چینایانو سره کار کړی، یو کال داسې رسمي شافخانه کې دولتي شوی یم.
ته څه فکر کوې تا سره دا پېښه ولې وشوه؟
وزم دا پښتنه لرم چې ولې دا داسې کار ما سره وکړ. زه خو ته درې کاله کېږي هېڅ چا سره مشکل نه لرم. د ټولو خلک نه پښتنه وکړي چې زه چا سره مشکل نه لرم، زه هېڅ کوم وخت مې داسې برخورد نه وکړي چا سره. و هلته موسه هغوی داسې فیصله کوي چې ما تبدیل کړو. زه دلته لفکار په حساب یم، بل چا ما ولېږي بیا هلته زه نو کارګر په حساب ځم، خو دلته زه لفکار وم.
اوس وزګار یې؟
دوه میاشتې ولس ورځې کېږي. اقتصادي وضعیت خو ضعیف نه، خو همدې خاطر مونږ کوم کوشش کوو چې کار بار نشته بېرته همدلته لاړ شو خپل وظیفې ته.
اوس ته مشکل له چا سره حلېږي چې مونږ ورسره په تماس کې شو؟
دا باید خپل وزیر سره وغږېږي نو.
ښه، ستا ستونزه به د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړو.
کور دې ودان.
د انصاف په لټه کې
په دې ورځ، یعنی د قوس په 15مه، د عامې روغتیا وزارت فیروزالدین فیروز یو ولایت ته په سفر تللی و او ستونزه مو د هغه له ویاند محمد اسماعیل کوسی سره شریکه کړه. جناب کوسی، د محمد علي په نامه د کابل د جمهوریت روغتون یو کارګر چې د ده په خبره د لفت په برخه کې کار کاوه، دوه میاشتې مخکې د روغتون رئیس پرته له دلیله وهلی ټکولی و، اوس اجازه نه ورکوي چې حتی روغتون ته هم داخل شي. دی وایي د وزارت اړوندو ادارو ته یې ډېرې عریضې وکړې، خو ستونزه یې په ځای پاتې ده. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
گفتنی ما برای متن ما یا همکار ما که فعلا میگن منفک شدیم ای است که دیگه بابا ما برای اولین بار شنیدم و میشنوم. ما نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، اما بر حل مشکلشان میتونن در دفتر ما مراجعه بکنن، در دفتر روابط عامه وزارت صحت ما بین. ما میبینیم مشکلشان و از رئیس شفاخانه جمهوریت هم پرسان میکنیم که گپ چطور است.
دغه همکار او هیوادوال ته زموږ وینا داده چې زه دا خبره نه تاییدوم او نه یې ردوم، خو د ستونزې د حل لپاره دغه کس کولی شي چې د وزارت د عامه اړیکو دفتر ته راشي، د ستونزه بله نږدې واورو او د جمهوریت د روغتون له رئیس نه به هم پوښتنه وکړو چې دغه پیښه څنګه ده. د جمهوریت د روغتون رئیس مشر سړی او نرم خوی لري او فکر نه کیږي چې داسې کار به شوی وي، خو بیا هم که دغه ستونزه پیښه شوې وي او له دغه هیوادوال سره ظلم شوی وي و به څېړو. موږ مو په خدمت کې یو،
همکاري میکنیم و در خدمت شو.
سربیره پر دې، ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې د پیښه په اړه د کابل د جمهوریت د روغتون د رئیس نظر ولري، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې نظر واخلو.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جمهوریت روغتون یو رسمي کارګر ادعا کړې چې د روغتون رئیس پرته له کوم دلیل وهلې ټکولی او دوه میاشتې کېږي چې حتی د روغتون په دروازه کې هم نه پرېږدي. دی وایي ډېرو دفترونو ته یې عریضې وکړې خو ستونزه یې حل نه شوه، او د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې دی ورشي چې په ستونزه یې غور وشي او د حل لاره چاره ورته ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو ته پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومني ستاسو د لخوا شی په هله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم. د خبرونی په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي. د دغه ورور د اړیکې کیفیت سم نه و نو شمیره به زه بیا درته وایم 0 9 0 1 0 1. یو بل اوریدونکی له کندهار زنګ وهلی دی، دی هم د یو داسې کس په اړه معلومات راکوي چې له خپله کوره لیرې دی.
زه عبدالولی د کندهار د ولایت څخه دا خبرې کوم. یو سړی دی احمدجان نمیزي، خامخا به د 28 کال وي، دونه عمر لري، مرجع د سینې اوسېدونکی دی. هر سړی کولی شي که په دغه کړه د زه معلومات غواړې په دغه شمیرو دې ما ته زنګ ووهي. دا سړی زموږ سره دی 0 1 3 2 2 3 4
سلام پر سلام علیکم. زه بادشاہ آغا د روزګان ولایت چاشنو د ولسوالۍ څخه ترغه د کلي څخه خبر کوم. د 2 کال کېږي چې د نجیب الله په نامه یې دلته زما سره سره دی، نو دار چا چې شناخته دی د هلمند دی، در چا چې شناخته دی و دغه شمیره ته دې زنګ ووهي. شمیره ده 0 1 3 4 0 3 5 3 4. شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 3 4 0 3 5 3 4. السلام علیکم
دوستانو. که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپرو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایاست څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سئ تاسو ته زنګ ووهي. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې ترسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښ لرټوي په کډه به وورو.
ورور زموږ چې دی زما یو ورور دی د نوزاد ولسوالۍ سرجن کوم. زما یو ورور دی د فتح خان په نامه دی. زه فتح خان میغم د سیدولیا اکرازی دی د نوزاد ولسوالۍ دی د هلمند ولایت دی. د ډېر لسو کالو دی یو نیم کال کېږي چې ورک دی. دا پیغام به ته چې د ازادۍ په راجي کې نشر کړي. وسلام په کرام.
مننه ورور ستا پیغام واورېدی خو شمېره مو نه ده ویلې. زه به یې اورېدونکو ته وایم 0 1 9 0 و 1 2 6 4.
بلی السلام علیکم. زموږ د یو اکا زوی دی خطی نومېږي. د 2 کاله کېږي د کوره راکه سوی دی.
کدا چیرې زغ اوري یا بل یو مثلا په دې اړه کې شمیرونی سي پر وسو واویا ادریسو یویشت اتسو دوولس. سلام علیکم.
بله السلام علیکم. زله کنداله میوان د خبرې کوم له بنجمر څخه زمل ری عمر ګری ورکړې د طيب جان په نامه سره چې د مطلب د مارو پورور دی تقریبا د دوه کال کیږي چې برمچونه درکته وې دي لکه بل د پاره تلري وکندار شهر ته نو تقریبا دوه کال کیږي چې نه درکته وې دي قربان ډیر څه پریشان دي ا مسلمان وروته معلومات وینو په دغه شمیره د اړیکو ونیسي 01 0 5 2 0 5 2 0 یو اړ بیا د شمیره وام 0 5 2 5 2 8 او بل شمیره بیا د زموږ د ورور 0 5 3 3 5 3 5 هر مسلمان ورور ته کچيري معلومات وي دغه قربان ډیر څه پریشان دي نو مرسته دي حتمی ضروري زنګ وو یا هم کچيته د چا سره ورسره زنګ وو یا تقریبا دوه کال کیږي چې د نه درکته وي دی برمچي وو برمه ول نو کندار شهر ته تللی وو د کیبل د پاره نو یو ځل مخکې اړیکې ورسره ټینګې شوې خو متاسفانه اغه ډېر اړیکې ورسره پرې شوی دی اوس هغه کوم اړیکې چې به ورسره نیولې به دا غو ملګرو لمبار اوس کار نه کوي کچېری هغه زموږ आवाज اوري لطفاً لطفاً دې دغه شمیرو ته زنګ ووهي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. ز عبدالحنان مومنی ما اړیکې لکندهار ولایت ولې ده ما یو دوستی د جاوید جاوید احمد په نامه کچاږي د یو څو د پاړه معلومات لري نو لیک څنګه ماته په دغه شمیرې سره څنګهوي 0 9 0 8 9 0 8 9 صحیح سامان.
السلام علیکم. زه نکی بلاد همن ولایت د ګریش کلو سره اوسیدونکم. زما یو ماما دی چې تقریبا 13 یا 19 کال کیږي ورک دی. نعمت الله نومیږي. د سپین مسجد د مالګیر د سیمې د انیزو د کلي اوسیدونکی دی. ورونه او خوندې سترګې په لاره دي. هر چاته که معلوم او یا په اړه معلومات لري مشله جنې کیږي چې دغه نمبر سره یې تماس ونیسي. لمبر دی 0 8 3 5 0 5 0. بیا یو ځل بیا تکراروم 0 8 3 5 0 5 0. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو د ورکشو پروګرام سلام نو علیکم. ما یو انډرال دی عبدالواحد عبدالمجید دی د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل کلی اوسیدونکی. د درې میاشتې مخکې جربه تراوتې دا ورکشو دی که چاته پته یې نو په دې نمبر یې راته زنګ ووهئ 0 8 6 8 0 4 3 1. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جان غایمه د منش احمد د احسان الله ورور مل ما ورور تل دی د پاکستان په لای د جن ایچ کی وی ورک دی وال نمبر در کوم په نمبر واخې پیدا ک زنګ تا 0 1 0 0 1 0 3 0 9. دا سړی ورک دی ار سوچ درک لري یا د خپل اوري شکاره چې زنګ راته وای.
السلام علیکم. زال در ولی د هلمند ولایت سال سره په تماس کې ما یو راکاز دی چې دوا کال کېږي چې ورک دی چې دا اړه وسه په ځاګړې معلومات یا د مشته زنګوي او یا د کده خپل اوري خدای دې زنګوي کده نه اوري یو بل ملګری دې زنګوي. زه به یو ورځ ټلیفون سره وایم 0 8 3 2 1 0 8 2 1. یو ورځ بیا ټلیفون سره وایم 0 8 3 2 1. السلام علیکم.
اورم السلام علیکم. زما نوم عبدالنافی دی. دا زما ورور ته وسام په نامه ورکړی وای دی دغه ټلیفون دی بار زنګوي که پیدا شي پر و ته پر و اته 2 9 5 4 1 2.
السلام علیکم. زه بخلا د زابل ولایت د شاجی رسالی د منطقي د کلی څخه خبر کوم. نو د ما زوی د څلور پنځه کال کې زه چې نه درکم چې څوک ودی عبد السلام یې چې ته څوک ودی چې د معلومات لري ادی بخبره دا د غاوري کورنۍ ډیر سرګردان ده باندې ورته کړی ده
چې ولاړو پاکستان په دې ځایو کې چې وګرځېدو خو دا نه کوي که اوس یا دا غږ د زما غږ دی په خپله اورو یا نه نور انډیوالان اوري ما ته دې پر دغه شمېره زنګ وي صفر اووه سوه اته پنځه څلوېښت اته اویا شپږ دېرش شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه سوه اته پنځه څلوېښت اته اویا شپږ دېرش وسلام
بلی السلام علیکم زرز محمد اخلاقی دل من ولایت نوزاد ولسوالی در ما کلی وسیدون که انتل حال دل من ولایت پساو در سمی تا خبر زما ایورو دلی مشتکیری چی در کورنا در کسیوی دی نو اخشای می سردر محمد بمیر جی در سروار اکازوی دی ورور می بل احمد بمیر اوس کازوی دی نو څو شپې مخکې دا وازه وه چې د ګریشو لپاره یې لسوی دی او ویلي دي چې دا دوه په پلچرخي کې بندیان وو موږ ته وویل چې ولاړ که ګریش ته ولاړه زما په حالات زما شناختګان خبر کړي نو اوس دا موږ ته نه معلومېږي چې دا هسې درواغ دي که رښتیا خبره ده نو که چېرې دغه بندي زما اواز اورې بیا دې خپله په دا شرخه په زندان کې आवाज اوري اند دغه زندان نور مشران او یا نور بندیان له سوي ویلې دلی په دغه نام د رحمت د سردار محمد په پلي شرخه کې دغه دوانه پر لیدلې نو دوی کولای شي چې زما سره د مهرباني د مخې په دغه شمیره اړیکه ټینګه کړي زما د ټلیفون شمیره د 0022 0 9 5 یو ځل بیا تکراروم 0022 0 9 5 دا د ټلیفون شمیره ده. سلام
السلام علیکم زه مصدق د نورستان ولایت نه خبرې کوم عبدالواحد په نوم یو هلک د عبدالمجید زوی د غازی عبدالصالح د هلګل اوسېدونکی تقریبا دا دوه درې میاشتې ورکیږي که چاته پته وي نو زما په دې نمبر مونږ ته راپور راکوي 0 اویا اووه شپېته څلور دېرش درې سوه یو یو لک افغانۍ جایزه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شراغا د کندهار ولایت نه سره په تماس کې ما یو کا ورک دی د عبدالودود په نامه دی چې هر چا ته معلومات یې موږ دې په داش میرا زنګ وخې ته پراویا پنځه اویا درودیش دو سوه یو پنځوس بل شمیره ده صفر او صفر اووه سوه شپږ دېرش شپږ اویا اووه شپېته د ورونو نومانه دي لالا شریف محمد شاه محمد داود او قدوس بل وراره دي محب الله وسلام.
السلام علیکم زه حبیب عمر د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست دی د ګلی په نامه دی د اختر محمد زوی دی د پوستې څخه د پاکستان د پوستې د سیمې ته وتلی دی د کوره دا شل کاله کېږي چې درکه نشته. ګلی دی د اختر محمد زوی دی کار چاته معلومات یې ما ته چې په دې نمبر زنګ وي 0 اووه شپږ ګروپ 5 2 السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت عینو مینې څخه خبره کوم. ما یو کاري دغه بسته تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته نادرکه سوی دی د عبدالقدس په نامه دی د رسول په نامه دی هغه نادرکه سوی دی که هر چا ته معلومات یې موږ دې په دغه شمېره زنګ وي 0 اویا 5 اویا 2 1 2 1 5 بله شمېره 0 اویا 5 اویا 5 1 2 1 5 هر چاته معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي شرني به م ورکړو. وسلام السلام علیکم.
دا ازادي راډیو کارکونکي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باغ سلام په نام د میرویس د قادس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د سرګل چوک عزیزی چې دغه شل چا ویلې ده چې ډېر وخت کېږي بیا درکه دی چې بندر عباس کې ځایګر شوی دی نو معلومات نشته دولت په لاس کې څنګه دی نو دغه معلومات کوم وغوښته راکوي. نو زه د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ د ګرښوندي اوسېدونکی یم. زما نوم د اجمیر اجان په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووي هر ورور چې دی 0 اووه 0 2 6 5 اووه یو څلور شپر شپر بیا هم تکرارومې شپر و شپر دوا شپږ و یو څلور شپر شپر و سلام ستاسو په درناوي.
السلام علیکم درازنی ولایت تقریبا غلام سعدی بس ما یو درادر وخت نو تقریبا دوی څلور میاشتې کېږي چې بېخي معلومات نشته که چاته کریملا وي نو که چاته معلومات یې یو شماره د زنګ وایي صفر اویا نهه شپېته دېرش دوه سوه شپېته یزر بیا شماره وایي صفر اویا نهه شپېته دېرش دوه سوه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عبدالستار زما د ورک فرجان خان مشهور په مدشه د پنځه کاله کېږي د کندهار د ولایت افغاني نه یم ما درکه ستوی د هر څه کپاره معلومات کړی نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت. وسلام. السلام علیکم. زه عبدالغفار له پکتیکا مې زنګ درته ولایم یو ورور اسلام احمد نومیږي الیاس چا سره یې مکار دغه شماره دې زنګ راته وویل صفر اووه نهه اته شپږ څلور اووه صفر دوه اته دا شماره دې ما ته زنګ ووهې غټه مهرباني دی دا یو نیم کال کېږي چې ورک دغه شماره ده.
دا زاده رادو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه محمد عمر یم د ننګرهار ولایت جلال آباد او زوی مې سید عمر نومیږي شپږ دېرش کلن دی عصبي تکلیف لري دا پنځه میاشتې کېږي چې رانه وتلی ده او یخنی ده بس چې پاس چا پېښ شو تو دی وساتې یو په دوه مصرفې ورکوم او ما ته په دغه لمبر تلیفون وکړي صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې سید عمر نومیږي عصبي تکلیف لري بس ډېر تشکر به او د یخنی ده مونږ ته خوب ولاکې نه کور ټول واړه او غل ژاړي او خفه دي نو خو بس که چا ته په لاس ورغی ما ته په همدغه تلیفون بیا هم ویم صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. وسلام.
د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو تاسو هم راغلئ د ورکې یو اعلان ته یو نکس اسدالله نومیږي عمر یې دولس کاله دی د عبدالواحد زوی ده د غزني ولایت د ګیلان دی ولسوالي د سنتکسي کلي اوسېدونکی چې پیالان یې کور د کندهار په ښار کې په لویه واله کې مثالي کور پر پمپ باندې ده له هغې مدرسې څخه چې بلالیې نومیږي د غزني د ولایت د ګیلان دی ولسوالي د رسنۍ په کلي کې موقعیت لري لا اتجست غرض رئيس سنادر كسوي دي كهار مسلمان ورور ته حق لي معلومات لري انه مهرباني دي وكي په دغه شماره باندې دي زنګ و صفر اويا يو څلوي اتشپت دريسو او اويا.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو او کچيري تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځینو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پریږدي موږ هم خاطر ته خبرو او د خپل دوستانو نشانه پکښ وست. یو ځل بیا د خبرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تایر روشان لمرستې څخه مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
در څه خطلم در تمې وانه قتل و مې بخا خطلم درته می وانا قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا
ستا درمانو ګلانو مین غوښتا خو ما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پاره ژبه نستا د جنو ټکو د اظهار د پاره ژبه نستا چې په دل ما درته و نه وګل و مې بخا غږې دې نشم تدبیر چاری چپیا وار تقدی در قسمت ستورو مختوی نموسلوان